द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
گرانو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د خالی ورځ او د کال 2018 د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د سحر شپک او افغانستان کې 5:30 بجې شوې دي دلته په امریکا کې د نومبر د میاشتې 11 نیټه ده او د جمعې د ورځې د ماسختنې 8 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه ارباب محمود علی هرکلی وایم او دومبه تاسو پام راګرځوم د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویتنام کې د ایشیا او بحر الکاهل د سیمو اقتصادي غونډې یا د ایپیک سرمشریز غونډې ته بلی دي د انصاف او برابرۍ په بنیاد اقتصادي لوزنامې کول غواړي او دا چې غټې لوزنامې باندې عمل ګران وي د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلی دي چې په لبنان کې ثبات ته د خطر جوړیدونکو ګامونو مخالفت کوي او نور ملکونو ته یې خبرداري ورکړي چې لبنان ته د خپلې جګړې نه وربوړي د پاکستان حکومت ویلی دی چې دوی د مرګ د سزا سره مخ هندي کې دي کلبوشن یادو سره د ملاقات لپاره د خزې ته د اجازت ورکولو فیصله کړې ده د جمعې پورز د پاکستان خارجه وزارت په یو بیان کې ویلی دی چې په دې اړه په اسلام آباد کې د هند سفیر په رسمي توګه خبر کړی شوی دی او اوس وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل وایټ هاوس ویلی دی چې د امریکا او روس مشران په یو سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي ځکه غیر رسمي خبرې کېدلی شي خو د دوی ترمنځ تفصیلي خبرې به نه کیږي د وایټ هاوس ترجمانې سارا هاکبی خبریالانو ته جاری کړې په یو بیان کې ویلی دی چې د پوتن سره د ملاقات انتظام نه دی شوی ځکه چې د دواړو د وړاندې نه د ټاکلي شوي ملاقاتونو له وجې د دوی ملاقات امکان نشي کېدلی د روس خبری اداره ون لائن بولیټن د کرملین د سرچینو لخلې وای د ایپیک سرمشریز غونډې په وخت د پوتن او ټرمپ ترمنځ د ممکنه ملاقات لپاره هلې ځلې کوي د نانک ته د تللو په وخت ټیلرسن خبریالانو ته ویلي دي چې د روسي رپورټونو نه خبر دی خو تر اوسه دواړه په دې نه دي سلا شوي ټیلرسن زیاته کړه چې امریکا غواړي چې په یو شمېر چارو کې پرمختګ وشي خو که داسې ونه شي نو بیا د دواړو د ملاقات هیڅ توک نه جوړیږي د روس او امریکا د تعلقاتو سره صدر ټرمپ د ایپیک د سرمشریز غونډې په وخت ایشیا کې د کاروبار په اړه ویلي چې امریکا به د انډو پیسیفیک د سیمې هغو ملکونو سره دواړخیزه تجارتي لوزنامې کوي څوک چې د انصاف او د برابرۍ په بنیاد په اصولو عمل کوي دوی وویل چې امریکا به د ډیرو ملکونو په شریک او غټو لوزنامو کې برخه ناخلي ځکه چې داسې لوزنامې د دوی لاسونه وتړي د دوی خپلواکي د منځه یوسي او بیا په داسې لوزنامو عمل کول هم ګران وي د هغلي ټرمپ نه پس د چین صدر شي جن پینګ د ډیرو ملکونو ترمنځ په لوزنامو زور راوړو او د سې لوزنامې د سیمې او دوړخیزه تجارت لپاره ګټورې بللې دي د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلی دی چې په لبنان کې د ثبات لپاره د خطر جوړیدونکو ګامونو مخالفت کوي او نور ملکونو ته یې خبرداري ورکړې ده چې لبنان ته د خپلې جګړې نه وروړي د جمعې پرز د ټیلرسن له خولې جاری شوې بیان کې ویلي شوې دي چې د لبنان په خوره د نورو خارجي ځواکونو ملیشا یا نور باوسله ډلو لپاره د پاتې کېدو هیڅ قانوني جواز نشته او دا چې یوازې د لبنان ریاستي ځواکونه په خپل ملک کې پاتې کېدلی شي ټیلرسن د لبنان وزیر اعظم سعد الحریری د امریکا کلک ملګری بلل دي امریکا په لبنان کې دننه او د لبنان نه بهر ملکونو او ډلو باندې زور راوړي چې د لبنان د خپلواکۍ او وقار خیال وساتي د حزب الله مشر حسن نصر الله تور لګولې دي چې سعودي عرب حریری ګیر کړی دي او د اسرائیل نه یې غوښتنه کړې ده چې په لبنان دې حمله وکړي ټیلرسن ویلی دی چې داسې ورته هیڅ په ګوتو نه دی لګېدلې چې سعودي عرب په زبردستۍ سعد الحریری ګیر کړی دی او دا چې د دنه په زور زبردستۍ استعفا اخیستلې شوې ده خو زیاته یې کړه چې حریری دې خپل وطن ته واپس لاړ شي او په رسمي توګه دې د لبنان حکومت ته استعفا ورکړي بیروت کې چارواکي غنی سعودي عرب حریری په زور ګیر کړی دی او دا چې سعودي عرب او ایران خپل منځي جګړه په لبنان کې ترسره کوي په منځني ختیځ کې د امریکا د هوایی ځواکونو یو اعلی کمانډر ویلی دی چې د تیر خالی پورز د حوثی یاقیانو لخوا په سعودي عرب کې په ایرپورټ میزایل حمله کې استعمال شوی میزایل د ایران وو او په دې د ایران نښې وې په دوبه کې یو خبری غونډې په وخت لیفټنن جنرل جیفری ال هریګن ویلی چې دوی پلټنې کوي چې دا میزایل څنګه یمن ته سمګل شوی دی د سعودي عرب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان د میزائل د حملے رستو پا ایران د نیخ پا نیغا پوزی ارغل تور لگولی دی او د میزائل حملہ یې د جنگ سره تړلې ده. ایران د میزائل په حمله کې د لاس لرلو تور رد کړی دی او د سعودي عرب تورونه یې د حقیقت نه لري او خطرناک بللی دی. د پاکستان حکومت ویلی دی چې دوی د مرګ د سزا سره مخ هندي کې دی. کول بوشن یادو سره د ملاقات لپاره د خزې ته د اجازه ورکولو فیصله کړې ده. د هند د سمندري ځواکونو پخوانی افسر کول بوشن یادو په کال 2014 د مارچ په میاشت کې د بلوچستان نه نیول شوی وو. د پاکستان پوځي عدالت د باندې د مقدمې چلولو وروسته د ته د مرګ سزا اورولې ده. عدالت په خپل فیصله کې ویلي بو چې د هند د سمندري ځواکونو حاضر سرویس افسر باندې د پاکستان په خلاف د جاسوسۍ او ترهګرۍ تورونه ثبوت شوي دي. د جمعې پر ورځ د پاکستان خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې اړه په اسلام آباد کې د هند سفیر د رسمي توګه خبر کړی شوی دی. هند تور لګوي چې یادو د ایران نه نیول شوی دی او بیا بلوچستان ته راوستل شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سي نه غوږی او تاسو پام راګرځو تفصیلي رپورټونو ته. څنګه چې تاسو سرټکو کې وریدل چې د امریکا صدر او دغه شان د روس صدر او د چین صدر او نورو ملکونو مشران دا وخت په ویتنام کې د اپیک یا د ایشیا او بحر الکاهل د سیمو اقتصادي غونډه یا سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه په وخت باندې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وینا کړې، دغه سره د روس صدر د چین صدر هم ورته وینا کړې وه او دواړو د ایشیا او بحر الکاهل د سیمې ملکونو لپاره خپل جدا جدا تګلارې خودلې دي. خو بلخوا په میډیا کې دا رپورټونه هم را مخې ته کیږي چې د روس د صدر ولادیمیر پوتن او د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ ترمنځ هم کېدلی شي غیر رسمي ملاقات وشي. په دې هکله نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار بختور شانه اورو.
وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا او روس مشران په یو سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي، ځکه غیر رسمي خبرې کېدلی شي خو د دوی ترمنځ به تفصیلي خبرې نه کیږي. د وایټ هاوس ترجمانې سارا هکبي خبریالانو ته جاری کړی یو بیان کې ویلي دي چې د پوتین سره د ملاقات انتظام نه دی شوی، ځکه چې د دواړو د وړاندې نه د ټاکلي شوي ملاقاتونو له وجې د دوی ملاقات امکان نشي کېدلی. د دغه بیان نه د خبرې امکان پیدا کیږي چې دواړه مشران د نناک کې د غونډې په وخت غیر رسمي خبرې اترې وکړي. د روس خبری اداره ون لاین بولیټن د کرملین د سرچینو لخلې وای د اپیک سرمشریزي غونډې په وخت د پوتین او ترامپ ترمنځ د ممکنه ملاقات لپاره هلې ځلې کوي. د نناک ته د تلو په وخت د امریکای خارجه وزیر ریکس ټلرسن خبریالانو ته ویلي دي چې د روسی رپورټونو نه خبر نه دي، خو تر اوسه دواړه په دې نه دي سلا شوي. ټلرسن زیاته کړه چې امریکا غواړي چې په یو شمیر چارو کې پرمختګ وشي، خو که داسې ونه شي نو بیا د دواړو د ملاقات هیڅ توک نه جوړیږي. د جولای په میاشت کې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین په جرمنی کې د جی 20 ملکونو د سرمشریزي غونډې په وخت د 2 ساعتونو نه هم زیات وخت پورې خبرې اترې کړې وي. او ویل کېدل په دغه ملاقات کې ښاغلي ټرمپ د امریکا په انتخاباتو کې د روس ته مداخلت په چارو خبرې کړې وي. خو دغه ملاقات وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ د اگست په میاشت کې تعلقات نور خراب شو. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ په نظر کانګرس ته په روس د نورو بندیزونو لګولو اختیار ورکړو. د دغه په غبرګون کې بیا روس واشنگتن ته د خپل سفارتکارانو د کمولو امر وکړو. د روس او امریکا د تعلقاتو سره سره صدر ډونالد ټرمپ د اپیک د سرمشریزي غونډې په وخت ایشیا کې د کاروبار په اړه ویلي، امریکا به د انډو پیسیفیک د سیمې هاغو ملکونو سره دوه‌اړخیزه تجارتي لوزنامې کوي، څوک چې د انصاف او د برابرۍ په بنیاد په اصولونو عمل کوي. دوی وویل چې امریکا به د ډیرو ملکونو په شریکو غټو لوزنامو کې برخه ناخلي، ځکه چې داسې لوزنامې د دوی لاسونه وتړي او د دوی خپلواکي لمینځه یوسي او بیا په داسې لوزنامو عمل کول ګران وي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ نه وروسته د چین صدر شی جن پینګ د ډیرو ملکونو ترمنځ په لوزنامو زور راوړو او داسې لوزنامې د سیمې او د دوړخیزه تجارت لپاره ګټورې وبللې.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
نوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیپر ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه پام کې د خبری خبرونه وروسته بعد بی بی شیرین پروگرام شروع کیږي. وړاندې کوم کې به زید خټک او سمینا احسن تاسو په دغه پروگرام کې برخه اخستل شي. او سرازو یو بل رپورت ته چې د لبنان په حق له خبر مطبوعاتو کې را مخته کیږي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د خپل قوت ترلاسه کولو یا په دغه هیواد کې د خپل ډلو د ملګرتیا وروسته په لبنان کې فشار سیوا شوی دی او ثبات ته هم خطر جوړ شوی دی. په داسې حال کې د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې په لبنان کې ثبات ته د خطر جوړیدونکو ګامونو مخالفت کوي او نورو ملکونو ته یې خبرداري ورکړی دی چې په لبنان ته د خپلې جګړې نه وروړي. نور تفصیل یې د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې د ډیو ریډیو زمو همکار زید خټک نه اورو.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن وایي امریکا د هر هغه ګام مخالفت کوي چې د لبنان ثبات ته خطر جوړوي او نورو هیوادونو ته خبرداري ورکړي لبنان نه د خپلو مفادو لپاره میدان جنگ دی نه جوړوي. جمعې پورس جاری شوی بیانیه کې خارجه وزیر ټیلرسن ویلي لبنان کې د کوم قسمه خارجه قوتونو وسلواله ډلو هیڅ جواز نشته. د ویلي د امنیت ذمواري یوازې د لبنان د ریاستي عسکرو سره ده. خارجه وزیر د لبنان وزیر اعظم سعد الحریری د امریکا یو مضبوط اتحادی بللې. د ویلي امریکا په ټولو فریقو غږ کوي که لبنان کې دننه دي او که د لبنان نه بهر، چې د لبنان د جایز قامی ادارو چې پکې د لبنان حکومت او د لبنان فوج هم شامل دي د خپلواکۍ او وقار احترام وکړي. د نوړاندې جمعې پورز د حزب الله مشر حسن نصر الله په سعودي عرب تور لګولې وو چې وزیر اعظم حریری یې ځان سره بندي کړي او اسرائیل ته وایي په لبنان بمباري وکړي. دی وایي هغه راپورونه یادوي چې وایي سعودي عرب اسرائیل نه لبنان پر ضد د بمباري غوښتنې کوي. نصر الله وایي هر څه که اسرائیل سره د جنگ امکانات نه ویني، خو دا خبره واضحه ده سعودي عرب او سعودي چارواکو لبنان پر ضد د جنگ اعلان کړی دی. دی وایي په دې باوري دی چې تیره اونۍ سعد حریری چې ریاض نه د استعفا کوم اعلان کړی و، دغه تقریر د باندې په زوره ویل شوی و. نصر الله وایي دغه استعفا غیر آئینی ده ځکه چې دا د چانه په طاقت اغستل شوی ده. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن جمعې په ورځ ویلي داسې کوم شواهد نشته چې څرګند کړي وزیر اعظم حریری سعودي عرب په زوره کینولې او یادا چې هغه د خپلې مرضۍ بغیر استعفا ورکړي. خارجه وزیر زیاته کړي حریری باید لبنان ته واپس لاړ شي چې دغه استعفا رسمي کړي چې د لبنان حکومت بیا په عملي توګه روان شي. بیروت کې حکومتي چارواکو ویلي ګمان کوي سعد حریری په سعودي عرب کې په زوره پاتې کړی شوی چې هدف یې د سعودي عرب او ایران ترمنځ روان د طاقت په جنگ کې لبنان مرکز جوړول دي. لبنان کې د سیاسي کړکیچ په وخت سعودي عرب د حریری او د هغه د اتحادیانو مرستې کولې او ایران د حزب الله ملاتړ. سعودي عرب نه د ټلویزیون د لارې د استعفا خپل تقریر کې وزیر اعظم سعد حریری ایران او حزب الله باندې تور لګولې چې عرب هیوادونو کې تقسیم جوړوي. خپل وینا کې سعد حریری اندېښنې څرګندې کړې چې ګنې دی به قتل کړی شي. د سعد حریری پلار او پخوانی وزیر اعظم رفیق حریری کال 2015 کې یو بمی چاودنه کې وژل شوی و.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه او دغه شان نور خبرونه د ډیو ریډیو په فیسبوک ویب پاڼه باندې هم اوریدل شي او دغه سی فیسبوک باندې ډیو ریډیو ټی وی خبرونه تاسو نیخ پنیغه اوریدل شي کتل هم شي او بیا په خپل پیغامونه هم را لګل شي دغه تاسو پیغامونه بیا په خبرونو کې کمل مانوي او یا زمو همکاران وی اغوی په تاسو ته جواب هم تر کولی شي تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټویټر اکاؤنٹ باندې د تازه خبرونو نه خبرې دي شه د ټویټر اکاؤنٹ د نوم دې دا په ولیکه وی او ای ډیوا او دغه سی فیسبوک باندې هم د وایس اف امریکا ډیو ریډیو فیسبوک باندې نوم چې دې وی او ای ډیوا تاسو سرچ کې ورکې وی او ای ډیوا باندې تب ورشه اوس راځو تفصیلی رپورټونو اړه تا تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو چې د پاکستان حکومت ویل دي چې د خواخوږي په اساس دوی د مرګ د سزا سره مخ هندی کې دی کلبوشن یادو سره د ملاقات لپاره د خزې ته د اجازه ورکولو فیصله کړې ده د پاکستان خارجه وزارت وایي چې په دې اړه په اسلام آباد کې د هند سفیر په رسمي توګه خبر کړی شوې ده نور تفصیل یې د ډیو ریډیو زموږ همکار زاهد خټک نه اورو
پاکستان وایي په مرګ سزا یافته هند بندي ته د خپلې مېرمنې سره د لیدو اجازه بشري بنیادونو باندې ورکړې د هند بحری ځواک پخوانی افسر کلبوشن یادو کال 2018 مارچ میاشت کې د پاکستان بلوچستان صوبې نه نیول شوی وو د پاکستان یو فوجي عدالت د پرځت مقدمه اوچلوله او د ته د مرګ سزا واوروله عدالت خپل حکم کې ویلی وو کلبوشن د هند بحری ځواک حاضر ډیوټي افسر دی او دا چې د باندې پاکستان کې د جاسوسي او پاکستان پرځت د ترهګرۍ جرمونه ثابت شوي جمعې پورز د پاکستان خارجه وزارت دغه وړاندیز کړی چې کلبوشن ته خپل میرمن سره لیدلو اجازه ورکولې شي خارجه وزارت ویلي اسلام آباد کې د هند سفارتي مشن ته یې دغه پیغام رسولې نوې دلی منی کلبوشن یادو د هند بحری ځواک پخوانی افسر دی خو د باندې لګیدلې تورونه ردوي او وای یادو د حکومت سره دا وخت هیڅ اړیکې نشته هند تور لګوي یادو د ایران نه بلوچستان ته اغوا شوی وو د پاکستان خارجه وزارت جمعې پورز بیا تکرار کړي چې کلبوشن یادو د فوزی عدالت په وړاندې منلي چې دته د هند استخباراتي ادارې رول اخوا د جاسوسي منصوبه بندي انتظام او پاکستان کې ترهګر منصوبو هدف ورکړی شوی وو هند د جرمونو نړیوال عدالت ته مئی میاشت کې خواست کړی وو چې د یادو د مرګ په سزا د عمل وزنډول شي د هند دریز وو چې یادو ته مقدمه په محل سفارتي مرستې ترلاسه کولو نه انکار شوی وو هند وایي دا یو یک طرفه مقدمه وه د جرمونو نړیوال عدالت د مرګ په سزا باندې عمل ځنډولې او وایي د عدالت حتمی فیصله ته د پاکستان حکومت باید انتظار وکړي کلبوشن یادو په خپل هم د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته د رحم اپیل کړي چې لا تر دې دمه یې سزواب نه دی راغلی
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري
دونکو تاسو د وایس امریکا ډیو ریډیو نیم ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي نه پکې اوس یو بل رپورټ تاسو پام راکړو د پاکستان د اقتصادي صورتحال په حق لا چې د نړیوال بانک کم تازه رپورټ ته هغه وایي چې پاکستان کې به د کال 2018 او 2019 لپاره کم چې د پاکستان د ترکه شره ده هغه به 15.9 تر 15.8 پورې وي خو دا رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان لپاره یو شمیر اقتصادي ستونزې هم دي یو خو چې کم قرضونه دي هغه چې کم قسطونه واپس کول دي دا هم یو غټه ستونزه ده او بل سیزونو به چې پیسې براو قرضېږي او سیزونو به زیات شي دا یو غټ خطر دے د پاکستان اقتصادی ترقی لار کے پدے حقلا نور تفصیل د پیخبر نه د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین پدے رپورٹ کی راکوی.
نړیوال بینک د پاکستان دننه د قامی مدني شرا په کال 2013 او 2014 کې د 5.7% سرګندونه کړې ده او ویلې دي راتلونکي کال 2013 کې به د ګرانې شرا 6% ته زیات شي او دا باید پاکستان په خپل تجارتي پالیسي، اقتصادي اډانه او تجارتي سہولتونو باندې توجه ورکړي. نړیوال بینک په خپل سالانه ترقیاتي رپورت کې ویلې دي د پاکستان برآمدات په 13-14 کالو کې صرف 20% زیات شوي دي. د یو هیواد په زر مبادله او د قرضونو په واپس کې یو بنیادی کردار لوبوي. د اقتصاد ماهر ریاض دوزی وینا دا د پاکستان نه بهر په عرب هیوادونو کې کارکونکي د زر مبادله د رالیګلو یو غټه ذریعہ ده، خو اوس هغه هم راکمه شوې ده او موجوده حکومت په برآمداتو کې هیڅ زیاتوالی نه دی راوستي.
حکومت د راتلو نه پس تاسو ایکسپورت سیوی نه دی زیات شوی، پاره کې کمې راغلي دي. کله تاسو ایکسپورت کم وی نو حقیقي سرمایه د دوه صورتو باندې راځي. یو د هغه خلکو پیسې دا کم چې بهر دي، یو د ایکسپورت دا نورې پیسې چې کمې راځي، آیا راځي د قرضې په شکل کې یا راځي د مختلف پروژکټ په شکل کې؟ تاسو ایکسپورت نه زیاتیږي، تاسو ایکسپورت سیوی هغه واپس کیږي د پاکستان چې کم خلکو باندې پکې داسې خلک دي چې هغه خپل سرمایه نه راځي.
نړیوال بینک په وینا د پاکستان برآمدی شعبه کې سفر مختیا نه ده شوی او په علاقه کې د نورو هیوادونو بنگلاديش، هندوستان، نیپال، ملیشیا او تایلند نه هم روستو پاتې دي. دوی امید سرګندوي چې په ملکی سطح باندې به د پاکستان چین اقتصادي راهداري په نتیجه کې د اقتصادي ترقی شرا 5% زیات شي، خو د تجارتي او کرنٹ اکاونټ خسارې په وجه باندې پاکستان د بیرونی قرضو د فشار لاندې راځي او روان اقتصادي کال کې 3.5 بلیون ډالر کرنٹ اکاونټ بل نور هم زیات شوی دی. د بینک وینا د باید پاکستان په خپل بنیادی اقتصادی اډانه باندې توجه ورکړي، د ټیکسونو شرکی بدلون راولي، د برآمداتو او درآمداتو ترمنځ د 2.5 بلیون ډالر ګیپ راکم کړي او د روپې په قدر کې لچک پیدا کړي. په راتلونکي کال کې نړیوال بینک یې را څرګند کړي دا چې ګرانی به 6% زیات شي. په دې حق لا د اقتصاد ماهر مهتاب حیدروایی په بنیادی اډانه کې د بدلون ضرورت دی.
بڑی میجر قسم کی سټرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے، قرضې بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ریزرو بھی گر رہے ہیں.
دیوائی اقتصادی بنیادی اډانه بدلول پکار دی، مونږ قرضې هم اخلو او زر مبادله ذخیره هم راکمیږي. د ټیکسونو دراغونډولو هدف نشو پوره کولې او زمونږ خرڅونه هم د ګټې نه زیات دي. د پاکستان د مرکزی بینک وینا دا روان کال 2019 کې د تیر میاشتې په نسبت په ترسیلاتي زر کې 38% اضافه شوې ده او 1.5 ارب ډالر د بهرني هیوادونو نه راغلي دي. د مرکزی بینک په وینا په تیرو څلورو میاشتو کې د سعودي عرب نه 46 کروڑ، د متحده عرب امارات نه 33 کروڑ او امریکې نه 21 کروڑ ډالر زر مبادله ترلاسه شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویجړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوس وړاندې کوو یو اداریه. دا اداریه د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د حزب الله مخه وهل د امریکې د ټولو نه زیات اهم او لوی مقصد دی. همدغه سبب دی چې د ترهګرۍ په جنگ کې د امریکې رابطه کار نیتن سیلز د انصاف دپاره د امریکې د خارجه چارو د محکمې د پروګرام لاندې د حزب الله د دوه سترو مشرانو په سر د انعامونو اعلان کړی دی. امریکی د حزب الله د طلال حامی نومي مشر د درک په لګولو کې، د هغه په نیو کې یا چرته یو ملک کې اغله په سزا ورکولو کې، د لاس امداد کوونکو اطلاعاتو په ورکولو، د 2 ملیون ډالرو انعام ورکولو اعلان کړی دی. حامیا په مختلف ترهګر حملو کې او د یو شمیر امریکایانو په تختولو کې ککړ یادیږي. حامیا د حزب الله د بین الاقوامي ترهګرۍ دستي مشر دی، کوم چې د حزب الله دننه د خارجه دفاعي تنظیم په نوم یادیږي. دې دستې ته د لبنان نه بهر د ترهګر حملو د منصوبه بندۍ او د ترهګر حملو کولو کار سپارلې شوی دی. دا حملې بنیادی طور په امریکایانو او په اسرائیلیانو باندې کیږي. امریکی د حزب الله د ستر فوجي کمانډر فواد شکر په نیو کې د هغه د درد درک په خودلو کې یا چرته یو ملک کې اغله د سزا په ورکولو کې د لاس امداد کوونکو معلوماتو په ورکولو د 5 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی دی. د حزب الله د جهاد کونسل هم یو غړی دی، کوم چې د حزب الله د ټولو نه اعلی فوجي اداره ده. شکر د حزب الله د شام په فوجي عملیاتو کې ډیر اهم کردار ادا کوي او په کال 1993 کې د لبنان په صدر مقام بیروت کې د امریکې د میرین فوج په بارکونو د حمله په جوړولو او په دې عمل درآمد کولو کې اهم کردار ادا کړی دی. په دغه حمله کې د امریکې 241 فوجیان وجلې شوي وو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام لاندې په لومړي ځل د حزب الله په مشرانو د انعامونو ورکولو اعلان شوی دی. سفیر سیلز خپل بیان کې ویلي دي چې د حزب الله د ترهګر کارونو د مخنیوي دپاره د انعامونو ورکولو د منصوبې دا لومړۍ برخه ده. د زیاته کا تر څو چې حزب الله د خپلو غرضونو پوره کولو دپاره ترهګرۍ نه لاس نیوي اخیستې، امریکا او اتحادیان به د حزب الله د ترهګرۍ د بنیادي اډانې او د دوی د مالي وسیلو د نظام د دانه وانه کولو خپل کوششونه جاري ساتي. که چاته د طلال حامیا او د فواد شکر په حق له معلومات وی، اغه د نږدې امریکایي سفارتخانه یا کونسل خانه سره رابطه قائم کی یا د info@rewardforjustice.net په ویب پاڼه اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.